السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې د تزم علي حمیر ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان د وزیر اعظم د کوټه د دورې په پاکستان کې د شیاګانو د تنظیمونو د درې ورځنی ویر په کراچۍ کې د پېښور سکول برید د ژوبلو ماشومانو د علاج د سختریزه په اړه جوړ نړیوال کانفرنس کې د امریکا د ولسمشر د سرګندونو ترڅنګ به نورې تبصرې او شننې واوري. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اوري.
د پاکستان چارواکي وايي افغان طالبانو اشاره وکړه چې غواړي نن په قطر کې امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر په کابل کې مشورتي غونډه پیل کړه چې په هیواد کې د سولې ټینګېدو لپاره ولسی د ولس نظر واخلي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د امریکا جګړه له اسلام سره نه بلکې له هغو خلکو سره ده چې مذهبي مروړه لیدي. او سم د خبرونو تفصيل د پاکستان ورپوړي پوزي او سفارتي چارواکي وايي افغان طالبانو اشاره ورکړي چې غواړي نن په قطر کې امریکایي چارواکو سره خبري وکړي. خو نه امریکا او نه هم قطر چې د قطر چارواکو په سمدستي دوګه د دې تصدیق کړي دي. نن د پاکستان فوج او چارواکي ول چې پروانونه کې د کابل د سفر پر مهال د پاکستان فوج مشر جنرال راحید شریف افغان ولسمشر ټول چې طالبان غواړي د مارچ په میاشت کې خبري اترې پیل کړي. په دې ورسره کې کلونو کې د افغانستان د لس کلنې شخړې پای ته رسولو په خاطر څو څو ځله د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د ناکامه خبرو اترو هڅې سوي دي. او بل خو بیا د افغانستان ولسمشر په کابل کې مشاورتي غونډه پیل کړې چې په هیواد کې د سولې ټینګېدو لپاره د ولس نظر واخلي. ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې دای نه غواړي چې خبري لخپل خلکو پټي تر سره سي او د همدې لپاره سلام مشورې ته مخه کړې ده. د دې غونډې په ترڅ کې تیر ورځ په ار کې ولسمشر غنی له پخواني ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر جهادي مشرانو او ملي شورا لاستاو سره وکتل. تمه ده چې په دې لړ کې ولسمشر اشرف غنی د مدني ټولنو او ګوندونو لاستازو سره هم خبري وکړي. د پاکستان شیګانو تنظیمونو له حکومت غوښتي چې د ضرب اعظم اپریشن د دې هیواد نورو برخو ته هم وغځوي. بیګا پر راولپنډي ښار کې د شیګانو پر امام باړه تر برید وروسته د مجلس وحدت المسلمین یو مشر علامه اصغر عسکري خبریالانو ته وویل چې دا پروان کال کې پر امام باړه څلورم برید دی.
قاتل جو ہے وہ طالبان قاتل ہے.
قاتلان چکم دین او هغه طالبان القاعده او لشکر جنگوی دی. خو غټ مجرمان هغه دی کم چې د دوی سہولت کار دی. دوی په اصل کې زمنګ قاتلان دی. د حکومت ذمہواری دا چې دوی په فوري توګه اونیول شي. زه د فوز مشر جنرال راحیل شریف ته خواست کوم چې اپریشن ضرب اعظم دایره کار دی د ملک نور برخه پوری وغځول شي.
شیعه تنظیمونو د پنډي د برید پاړه سرلننه د دوه ورځو بیر اعلان کړی دی. چارواکي وايي پرون مازیګر په پنډي کې په امام باړه په برید کې درې کسان وژل شو او اوه نور ټپیان شو. له دې کې طالبان پاکستان څخه بیل سوي ډلې جندوله د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د ترګري پر ضد پیل سوي جګړه به په هر حال کې ګټي. د خبري نوموړي نن په کوټه کې د ترګري د مخنیوي ځواک د لومړني دستې پاسینګ اوټ پریټ ته د وینا پر وخت وکړه. د زیاته کړه د ترګري پر ضد ټول ملک او ټول داری یو ځای سوی دی او پریکړه کړې ده چې دا جنگ به خامخا غټي ځکه د پوینا د دې هیواد د مرګ او ژوند مسله ده. د زیاته کړه د دې لپاره د ترګری د مخنیوي ځواک جوړ کړل سوی دی. د دې ورسره نواب شریف د وشل سوی بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکټي د پاتې لپاره د کورته ورغلی. هلته خبري اعلان ته نواب شریف وویل چې د بې کور کړل سو بوکټیانو ستنولو لپاره حکومت جدي ګامونه پورته کړی دی. د پاکستان انتخابي کمیشن سرلننه د سېنات د ټاکنو لپاره د جمسو درخواستونو کره کتنه پیل کړه چې تر سبا پورې به دوام ولري. د کمیشن مطبوعاتي څانګو ویاند خورشید عالم نن مشر لري ټول د سېنات 250 چوکي انتخابات په د مارچ پر 15 مکې شي. د دې په خبره د دې لپاره یو سلسله راټیا کسان خپل کاغذونه جمع کړي دي. نوموړي زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا د 12 چوکي لپاره 19، بلوچستان د 12 چوکي لپاره 24 او د فاټا څلور چوکي لپاره 34 امیدوار کاغذونه جمع کړی دي. خورشید عالم وایي چې د کره کتنې وروسته رد شوي امیدواران د رواني میاشتې په 23 او 24 بیا اپیل کولای شي. د افغانستان بانک وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د بانکي قضیه د پلټن لپاره سیمې ته د سیلنې پلاوي استولې. په کندهار زون کې د افغانستان بانک عامر فضل احمد نن مشالې ډول چې وړ مورز سپین بولدک ولسوالۍ د افغانستان بانک د څنګه مدل لا درک سوې د خزانه کلاني هم لزان سره وړي دي. د کندهار امنیت کمانډاني ویان زیاد دورانی وایي د افغانستان بانک مدیر سید احمد له دوه تنو سره د بانک یو اندازې پیسې غلا کړې او له کورنۍ سره پاکستان ته تښتېدلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا جګړه له اسلام سره نه بلکې له هغو خلکو سره ده چې مذهب یې وروړلې دی. پرون په سپینه ماڼۍ کې د زور زیاتی او سخت رزي د مخنیوي په اړه جوړ شوی سرمشریز ده د وینا پر مهال اوباما وویل
We are not at war with Islam.
موږ له اسلام سره په جنگ نه یو بلکې له هغو کسانو سره مو جنگ دی چې اسلام یې بدل کړی دی. موږ باید تر هغرو ته د مذهب مشروعیت ور نه کړو چې دوی غوښتنه کوي. د اسلامي دولت وسوالي ډلې مشران مذهبي مشران نه بلکې تر هغر
باراک اوباما زیاته کړه چې پر بیګنا کسانو تشدد د اسلام او مسلمانانو دفاع نه کوي بلکې اسلام او مسلمانانو ته زیان رسوي. د امریکا د بارونو چارو د مرسیال وزیر وینډي شرمن په مشرۍ یو پلاوی نن جنیوا ته روان شو چې ایرانی چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بارونو چارو وزارت تیر ورځ ویلو چې دا دوه اړخیزه خبرې به د ایران او د 15 جمعیو په نوم ډلې د خبرو اترو په سیاق سبا کوي. د یو ایرانی سفارتکار له خولې ویل شوی دی چې د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف او د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری به د فروری له 22مې د جنوا په خبرو کې برخه واخلي. د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه امریکا، برتانیا، فرانسه، چین، روس او جرمني له ایران سره خبرې کوي چې ایران د توحد سبي چې اټومي فعالیتونه راکم کړي او په بدل کې به نړیوال پر ایران لګول شوی بندیزونه نرم کړي. دواړو خواو سلا کړې ده چې د مارچ په میاشت کې به یو سیاسي اتفاقي رايته د رسیدو هڅه کوي او بیا به د جون تر 30مې یو اړخیزه تړون سره لاستیک کوي. او نن د کرکټ نړیوال کپ په شپږمه ورځ د زمبابوي لوبډلې متحده عرب اماراتو په څلور وکټونو ماتې ورکړه. متحده عرب امارات لومړی بیټینګ وکړي او په ټکل سوي 500 اورونو کې د اوو لوبغاړو پور کولو 215 اتیا منډي جوړ کړي. زمبابوي بیا په جواب کې د شپږو لوبغاړو په سوزیدو په 48 اورونو کې ټاکل سوی هدف ترلاسه کړ.
نن د زیارت پروس د پیخور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل یورو په 50 پیسې اغستل کیږي او په یو سل یورو په 50 پیسې خسور کیږي. یو یورو په یو سل 45 روپی اصل ویخ پیسې او په یو سل 45 روپی 50 پیسې. یو پاوند په یو سل 55 روپی او 50 پیسې او په یو سل 55 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپی 50 پیسې او په 20 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپی 90 پیسې او په 20 روپی 45 او یو افغانی په یو روپی 85 پیسې اغسل کیږي او په یو روپی 70 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې وریځې خوري وي او د باران امکان دی. د غرنګ به په بنو او کوټه کې هم په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او د لږ ډیر باران امکان دی. د دې سربیره به په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 22، بنو کې 10 او 3، او کوټه کې به درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی بیې او د موسم حال مو د سیرت صحیح نو اوریدلو په خبرونه کې به واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کوټه دو ورځنی دورې پر مهال ویلي دي چې د ترهګری ضد جنگ یې شروع کړی او دا جنگ به دوی په هر حال کې ګټي. په دې اړه به معلومات واوري. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان په صوبه کې د سکولونو د امنیت په اړه خبرې کړې دي.
که تاسو دا وایئ چې هر سکول کې دی بالکل فل پرو سکیورټی نه خو لامی شته، خو مونږ روان یو چونکې هغه تعداد ډېر زیات دی. کوشش دا کوو چې په دې مونږ هم پوهیږو چې که صرف باؤنډري والی او دنه پاکستاني نوم سکول خو نه شو کنه، لومبی پرایورټی سکیورټی دپاره و.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سخت دریځي په اړه یوې نړیوالې غونډې د وینا په وخت ویلي دي چې دوی د اسلام په ضد نه دي او دا چې ترهګر د یو عرب مسلمانانو استازي نه دي.
اف کورس د ټیرورست دو نات سپیک فور اوور ا بلین مسلمز هو ریجیکټ دیر هیټفل ایدئولوژي.
په خبرونه کې درته د کرکټ ورلد کپ په اړه معلومات هم درکو. الله مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ترهګر پر ضد یې جنگ پیل کړی دی او دا جنگ به دوی په هر حال کې ګټي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د ترهګر د مخنیوي ځواک ته لومړنی دستې پاسنګ آوټ پریډ ته په خپل وینا کې کړي. نواز شریف تر دې وروسته د سپینګیری وژل شوي بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بوکټي کور ته داغه د میرمن د فاتحې لپاره ورغلو. خدای نور ناصر لسیمه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف وایي قامې د ترهګرۍ پر ضد په یو وخت له جنگ پیل کړی او دا جنگ به دوی په هر صورت ګټي. نواز شریف دا خبرې د جمعرات په ورځ په کوټه کې د ترهګرۍ د مخنیوي ځواک د لومړنۍ دستې د فراغت غونډې ته په خپله وینا کې کړې. د ترهګرۍ پر ضد ټول قام او ټولې ادارې یو ځای سوې او دا پریکړه یې کړې چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ به په هر حال کې ګټو، ځکه چې همدا زموږ د راتلونکي د بقا سوال دی. همدې ته په پام سره د ترهګرۍ د مخنیوي ځواک جوړ کړل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم تر دې وروسته په کوټه کې د سپین ږیري بلوڅ ملتپال نواب اکبر خان مکټي کور ته ورغی او د نوموړې د میرمن فاتحه یې وکړه. د نواب اکبر خان مکټي پر کور بیا نوموړې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د بې کوره سوي بوکټي کورنیو د بیرته ستنېدو لپاره به یې حکومت جدي ګامونه پورته کړي. د بوکټي قبیلې چې څومره خلک بې کوره سوي دي، که خدای کول هغه ټول به ډېر ژر بیرته په خپلو سیمو کې آباد کړو او د دوی د بیرته ستنېدو لپاره مو خبرې هم سره وکړې. په دې کې به حکومت په هر صورت خپل فرض ترسره کوي. د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره یو ځای د وژل سوي بلوڅ ملتپال نواب اکبر خان بوکټي زوی نوابزاده طلال بوکټي هم له رسنیو سره خبرې وکړې او هیله یې څرګنده کړه چې نواز شریف به د بلوچستان په شمول د ټول هیواد ستونزې هوارې کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د چهارشنبې په ورځ کوټې ته راغلی، همدلته یې د بلوچستان اسمبلۍ له ټاکل سویو غړیو، له صوبایي کابینې، سیاسي او قبایلي مشرانو سره د پاکستان او بلوچستان په روانو چارو خبرې وکړې.
دا و خدای نور ناصر. د پاکستان په پینډه خار کې د شیاګانو پر یوې امام باړي تر ځانمرګي بریدرسته شیا تنظیمونو د ویر اعلان کړی دی او حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پیښې ککړ کسان دیونیول شي. د دوی په خبره کې حکومت په دې لړ کې څه کاروایو نه کړن، دوی به په اسلام آباد کې خپل احتجاج کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پرونی ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي او اووه نور ژوبل شوي. د نور تفصیل لپاره ورزو اسلام آباد نه د رابعه اکرم خان دی رپورټ.
تیر ماخام د پنجاب صوبې په راولپنډي ښار کې په کولی روډ په یو امام باړه کسرې سکینه د برید خلاف مجلس وحدت المسلمین په شمول شیا علما کونسل او تحفظ ازاداری کونسل لخوا د درې ورځو ویر اعلان شوی دی. مجلس وحدت المسلمین یو رهنما علامه اصغر عسکري تیره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې هغې د دې پیښې غندنه کوي او حکومت نه مطالبه کوي چې زر تر زره دې د دې پیښې ککړ خلک ونیول شي. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په روان کال کې په امام باړو او جوماتونو دا سرورم برید دی باید چې ټول ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف اپریشن وکړی شي. دی وایي
قاتل جو ہے وہ طالبان قاتل ہے.
قاتلان چې کوم دین او هغه طالبان، القاعده او لشکر جنگوی دي، خو غټ مجرمان هغه دي کوم چې د دوی سہولت کار دي. دوی په اصل کې زمونږ قاتلان دي. د حکومت ذمہواری ده چې دوی په فوري توګه اونیول شي. زه د فوز مشر جنرال راحیل شریف ته خواست کوم چې اپریشن ضرب عزب دایره کار دي د ملک نور برخو پوری وغځول شي.
یاره دی وی د چهارشنبه په ماخام راولپنډي په کسرې سکینه امام باړه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او اووه ژوبل شوي وو. د برید په اړه د راولپنډي پولیسو وینا وه چې په امام باړه کسرې سکینه کې د ماخام د مونځ په وخت یو ځانمرګي بریدګر د داخلي کوشش کولو او په دروازه موجود د رضاکارانو د مزاحمت له وجې بیا په دغه رضاکارانو ډزې شروع کړې چې پکې په موقع موجود دوه کسان ووژل شو. د عیني شاهدینو په وینا چې د ډزو په آواز امام باړه کې موجود خلکو مرکزي دروازه بنده کړه، د څه نه پس چې حمله کوونکي د دسي بم استعمال وکړو او خپله هم دغه دسي بم له وجې په نښه شو. د راولپنډي پولیسو په وینا چې حمله کوونکي خودکش واسکټ هم اچولی وو او دغه مړی قابل شناخت دی. د څه چې تحقیقات روان دي. په برید کې وژل شوي او ژوبل شوي کسانو په اړه د پیمس هسپتال ویاند ډاکټر عائشه وایي
سید سخاوت حسین
دا وایي سید سخاوت حسین چې 15 کلن دی، نو دغه مرګ په اپریشن تھیټر کې وشو. اوس ټول مرګونه درې دي او چې کوم ژوبل شوي راغلي دي نو هغې کې د یو حالت تشویشناک دی او د نورو علاج روان دی. برخو د راپورونو په وینا چې د 14 ذمېواري ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان نه بېلې شوې ډلې چندالله قبوله کړې ده. د ذکر ده په دې ورسو کې د پېښور، حیات آباد، شکارپور ضلع او د راولپنډي په امام باړو حمله شوې وې چې پکې یو شمېر خلک وژل شوي او ژوبل شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور په سکول د وسلوالو په برید کې ژوبل شوي 15 زده کوونکي او استادان کراچۍ ښار ته وړل کېږي. د سند حکومت چارواکي وایي په دې کې 11 زخمیان تر دې دمه کراچۍ ته د درملنې لپاره رسیدلي او نور زخمیان به په راتلونکو 2 ورځو کې کراچۍ ته منتقل شي. د دغو ژوبلو کسانو علاج سند حکومت په خپله غاړه اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې یولس جوبل شوي کسان د علاج په موخه کراچۍ ته راوړل شوي دي. تیر ماښام کراچۍ ته د رسېدو وروستو د سند صوبې د روغتیا وزیر جام مهتاب ډر د کراچۍ په هوایي ډګر د دغې جوبلو کسانو هرکلی وکړو او وی ویل د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په هدایت د سند صوبې حکومت به د دغو جوبلو زده کوونکو او استادانو درملنه کوي. د سند صوبې د روغتیا وزیر جام مهتاب نن ماسپخین له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل نن او سبا به نور جوبل شوي ماشومان او استادان هم د درملنې لپاره کراچۍ ته راورسیږي. ٹوٹل 35 کا فگر ہے دیوائے کراچی تا د درملنې لپاره راوړل کیږي. دوه نور زده کوونکي به نن ماسپخین کراچی ته راوړل شي. زمنګ صوبایي حکومت د دې ټولو زده کوونکو اخراجات ورکوي او د دې لپاره مو د کراچی په آغا خان هسپتال کې ټول انتظامات مکمل کړي دي. جام مهتاب زیاته کړه د جوبلو کسانو د پلرونو او نورو خپلو خپلوانو پیوازو د استوګنې انتظام هم د سند حکومت لخوا شوی او دوی ته بغیر د پیسو د اوسېدو ځایونه ورکړل شوي دي. د دغه سکول د متاثرینو کمیټې شهدا او غازی فاونډیشن چارواکي قیصر علي نن ماسپخین له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل کراچۍ ته په منتقل شوو زخمیانو کې لس زده کوونکي او یو استاد شامل دی. د هغه په وینا د جوبلو کسانو کراچۍ ته د رسولو اخراجات دوی پخپله کړي. نوموړي په دې لړ کې د پښتونخوا د صوبایي حکومت څخه هم ګیلې لرلې. قیصر علي د سند حکومت لخوا د دوی د زخمیانو د درملنې د اخراجاتو په خپل غاړه د اخیستو مننه وکړه. نوموړي زیاته کړه د پښتونخوا په هسپتالونو کې د دغو جوبلو کسانو درملنه په سمه توګه ممکنه نه وه ځکه چې د زیاتره جوبلو اعصاب پټې او رګونه متاثر شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. رویټرز خبری ایجنسی په ریپورت کې د پاکستانی او چارواکو له خولې لیکلي دي چې افغان طالبانو د خبرو اترو لپاره د چمتووالي اشاره ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې هڅې نه وې بریالۍ شوې. په دې اوسنو خبرو اترو حال لرونکي پاکستانی چارواکي وایي چې دا آسان کار نه دی او ډیر وخت واخلي. بوریوال کاکړ د دې ریپورت لنډیز وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان لوړپوړو پوځي او سفارتي چارواکو د پنځشنبې په ورځ ویلي چې افغان طالبانو د پاکستانی پوځ للارې د خبرو اترو لپاره د چمتووالي اشاره ورکړې ده. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې شاید د خبرې اترې هم نن ناوخته پیل سي. د افغان طالبانو سرچینو ایجنسی ته ویلي چې د دوی استازي به نن په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو لومړی پړاو پیل کړي. بل پلو امریکایي او نه هم د قطر چارواکو په سمدستي توګه د دې خبرو اترو په اړه څه ویلي دي. ایجنسی لیکي که څه هم تر دې وړاندې د داسې خبرو اترو هڅې بې ګټې پاتې شوي وې خو د اوسنیو اشارو د افغان ولسمشر اشرف غني لپاره هیلې زیاتې کړې دي. په قطر کې د افغان طالبانو یو استازي د ټلیفون له لارې ایجنسی ته ویلي چې د خبرو اترو لومړی پړاو به نن او دویم به یې د جمعې په ورځ په قطر کې ترسره شي. تر دې وړاندې د پاکستاني پوځ یو چارواکي ویلي وو چې جنرال راحیل شریف کابل ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي وو چې افغان طالبان تر مارچ میاشتې د خبرو اترو پیلول غواړي. د پاکستاني پوځ جنرال راحیل شریف ته نږدې دې چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ایجنسی ته ویلي چې دا خبرې اترې آسان کار نه دی او دا به وخت واخلي. دې چارواکي ویلي چې دا ځل ډیر څرګندې اشارې دي او دوی هر څه افغان چارواکو ته ویلي دي او د ده په وینا اوس مهال ډیر څه د افغان چارواکو په لاس کې دي او هغوی دې ته جدي دي. په سیمه کې درو سفارتي چارواکو هم د هغو خلکو له خولې د دې خبرو اترو پخلی کړی دي څوک چې د افغان ولسمشر اشرف غني او پاکستاني جنرال راحیل شریف په ملاقات کې ناست وو. یو سفارتي چارواکي زیاته کړې ده چې د جنرال راحیل شریف په وینا وروستۍ پریکړه اوس هم د ملا عمر په لاس کې ده او طالبان له هغه سره په سلا مشوره بوخت دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر کال کې واک ته ورسېدی او له هغه وروسته یې په پرله پسې توګه هڅه کړې ده چې د پاکستان او چین په مرسته طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي. رویټرز خبری اژانس لیکي که چیرې خبری اترې پایل هم سي نو دا تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د افغان طالبانو مشران د جګړې پر پای ته رسولو سره سلا دي او که څنګه.
دا وو بوریوال کاکر، تاسو واوریدل چې افغان طالبانو د خبرو اترو لپاره د آمادګۍ طرف ته اشاره ورکړې دي. په دې اړه زموږ همکار داود خټک د خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې دا خبرې به تر کوم حده کامیاب شي.
دوه کاله وړاندې یو وروسته له لسو دولسو کلونو د طالبانو لومړي ځل دپاره دې ته حاضر ول چې د افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي او د قطر دفتر پرانستل شو او هغلته په عینې د دفتر د پرانستلو په وخت کې یو مشکل رامنځته کړو چې طالبانو خپل بیرغ هلته یا جنډه اوچته کړې وه او افغان حکومت د دې جنډې پر اعتراض د خبرو نه انکار وکړلو او د انټرنیشنل کمیونټي یا انټرنیشنل نړیوالې ټولنې چې کوم هغه هڅې وې چې افغان طالبان او افغان حکومت خبرو ته سر کښېني هغه د خنډ سره مخامخ شولې. خو د دې سره هم نړیواله ټولنه او انټرنیشنل نړیواله ټولنه په دې پوهېده چې د افغانستان د مسلې جګړیز حل نشته ده. نو اوس یو ځل بیا افغان طالبان د پاکستان په مستقیم فشار او د چاینا د چین او نورو هیوادونو په لیوالتیا او د هغو په کوششونو یو ځل بیا مذاکراتو طرف ته آماده شوي دي. خو تر دې وړاندې زمونږ اطلاعات دا دي چې څو ځلې چې طالبانو د پاکستاني چارواکو او د چینایانو مذاکرات شوي وو افغان حکومت سره طالبانو یعنی طالبانو د افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو نه انکاري وو. هغوی وي خو بلاخره داسې ویل کېږي چې په دې وروستیو کې پاکستان حکومت بالخصوص د پاکستان هغه ډلې چې طالبانو سره یې خبرې کولې په هغو کې د پوځ مهم کسانو هغوی طالبانو ته ګوټسندنه وکړله چې که تاسو مذاکراتو طرف را نه شي نو اوس په پاکستان کې تاسو لپاره همدردی په هر لیول ختمه ده.
سمی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل چې طالبانو ته پاکستان ګوتسندنه وکړه، لدی مخکې هم د ولسمشر کرزی په حکومت کې داسې شکایتونه شوي چې یاره پاکستان نه غواړي چې طالبان د حامد کرزی د حکومت سره خبرې اترې شروع کړي. تاسو څه فکر کوئ چې اوس طالبانو ته خو پاکستان وویل چې خبرې اترې دي شروع کړي، خو پاکستان چا دې ته تیار کو چې طالبانو ته وایي چې دا خبرې اترې دي شروع کړي؟ هغه څه وجوهات دي چې دا غېده وجه نه پاکستان تیار شو؟
ډېر عوامل دي. یو خدا دا چې د چین کردار، ځکه چې چین په قبایلي سیمو کې یوازې د افغان طالبانو او په قبایلي سیمو کې د موجودګه نارامي ته په کتو سره دوی فکر کوي چې هغه د شمالي ترکستان چې کوم مجاهدین دي چې هغه د چین یو برخه ده، هغوی دلته راځي. دویمه مهمه وجه دا ده چې د افغانستان له نوي حکومت سره د پاکستان همکاریان زیات شولې، د پاکستان د فوز مستقیم رابطې زیات شوې.
صحیح. سمی صاحب، د افغانستان د نن حالات مبارک به یو پښتنه دوه پښتنه زه ولرم. اول دا چې اشرف غنی احمدزی اطلاع دادی چې د سیاسي مشرانو سره او ان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره هم ملاقاتونه کړي دي، تاسو دغه ملاقاتونو ته څه معنا ورکوي؟
دا ډېر یو مهم ملاقاتونه دي. زما په خیال د پخوانی ولسمشر سره خو مذاکرات یا خبرې یا د هغوی مشوره اخیستل په خپل ځای، خو تر ټولو مهم دا ده چې افغانستان په موجوده دولت کې چې کوم پخوانی مجاهدین دي یا د پخوانی شمالي اتحاد ډله ده یا ډاکټر عبدالله ډله ده، هغوی د طالبانو سره په مذاکراتو کې د هغوی رضامندي ډېره مهمه ده، ځکه چې هغوی داسې یو قوت ده چې طالبانو خلاف جنګېدلي دي او د طالبانو خلاف یو ډول ډېر شکایات لري، او که هغوی په واپس راځي نو ظاهر خبره ده دی هغوی واک اختیار به کمیږي.
سمی صاحب، تاسو خوشبینه یې چې ولسمشر اشرف غنی به په دی باندې اوتوانیږي چې پخوانی شمالي ټلواله ده یا د عبدالله په مشرۍ چې کوم یو ائتلاف دی، دی به دې ته رضا کی چې د طالبانو سره د خبرو اترو د سولې د خبرو اترو مرسته وکړي؟
ګوره، ته دین وړاندې هم مجاهدین او کمونستان یو بل خلاف جګړه کړې وه، د مجاهدینو خپل منځ کې یو بل خلاف جګړه کړې وه او یو بل په زرګونو سره وجلی وو، خو اوس یو بل سره په یو حکومت کې دي، په یو دولت کې دي، په یو ائتلاف کې. نو دغه تجربه سره په کتو سره زما په خیال کدی غوي سره یعنی عادلانه برخورد وشي او غوي چې کوم شکایت یې هغه ازاله شي، زما په خیال امن داسې یو شی دی چې د ټول افغانانو پکې ګټه ده، که هغه پخوانی کمونستان وي، که پخوانی مجاهدین وي، یا پخوانی یا اوسنی طالبان وي.
د افغان طالبانو سره د خبرو اترو په اړه تاسو د خبریال سمی یوسف زئی سره مرکه واورېدله. ورځو یو بل رپورټ ته چې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي، پاکستان او افغانستان په سختو حالاتو کې د لاسپوستو عناصرو یا پراکسیز کارولو پالیسي کار نه کوي او نه هم په مستقبل کې کولی شي. باید دواړه غاړې د حقیقت ومني او اړیکې پرمخ بوزي. د مکالم نورې برخې له ګل ایاز اورو.
ایکسپریس ریبین ورځپاڼه د سیمهیز حل تر عنوان لاندې مقاله خپره کړي. ورځپاڼه وایي چې د سختدریزۍ او ترهګرۍ جړلې د کور دننه دي، خو دا د پولي دواړو غاړو ډلو او په پاکستان کې ډلو او غورځنګونو یا تحریکونو ته وده ورکوي. دا د منځني ختیځ په شان د شخصي خلکو لخوا د مرستو په شان نه دي چې مذهبي او سیکولر ډلو سره مرستې کوي، بلکې په خوفیه طریقې سره د ریاست لخوا د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره مختلفو ډلو سره مرستې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لوی چیلنج دی. ورځپاڼه وایي چې په پاکستان کې د یو سیاسي ګوند مشر هم د سختدریزۍ د ختمولو لپاره نه دی ولاړ شوی او نه یې دا موضوع په خپلو ترجیحاتو کې شامله کړي. په دې هیواد کې سیاسي ګوندونو په سختو حالاتو کې پر یو بل د سخت دریځو ډلو سره د مرستو تورونه لګولي. ورسپانه زیاتوي چې سخت دریځي په فرقه ایز اترهګری بدله شوي. دا یو قومي مسلې سره سره سیمه ایزه مسله هم ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق، لیبیا، یمن او شام کې بربریت ټوله نړۍ پریشانه کړي، خو په دې کې تر ټولو زیاته مهمه خبره دا ده چې د سیمې زیاتره هیوادونه له یو بل سره د دغې وسلوالې ډلې پر ضد په همکارۍ او په همغږۍ مجبوره کړي. ورسپانه وایي چې کېدی شي اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړلې ډلې په پاکستان او افغانستان کې مرستې ترلاسه کړي. داسې نښې نښانې موجود دي چې په دې سیمه کې ځینو ډلو دغې وسلوالې دلی سره د مرستو اعلان کړي. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې لسیزو راهیسي په غیر رسمي توګه وسلوالو ډلو سره مرستې کیږي. د دې تر ټولو لوی وجه د ایران او سعودي عرب ترمنځ سیالي ده. په افغانستان کې د جنگونو او کمزوري حکومتداري کې ډیر وجوهات دي او دا تشه ډکولو لپاره منځني ختیځ د پیسو، نظریو او په ډیرو شکلونو کې د ورته ډلو سره مرستې کړي. ورځپاڼه وایي که څه هم پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي کړنلاره جوړه کړي، خو په دې کې په پراخه کچه د سیمه ایز او نړیوال محرکاتو ته کتنه پکار ده. ورسپانه زیاتوي چې له افغانستان سره نږدې اړیکې د سختدریزۍ او ترهګرۍ مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. په سختو حالاتو کې د دواړو خواوو د لاسپوستو عناصرو یا پراکسیز کارولو پالیسۍ کار نه کوي او نه هم په مستقبل کې کولی شي. باید دواړه خواوې د حقیقت ومني او اړیکې پر مخ بوزي. ورسپانه د مقالې په پای کې لیکلي چې یو بل مهمه خبره دا ده چې د بهرنی امداد لارې ونیول شي او په دې لړ کې د پاکستان د سیمې نورو هیوادونو سره په ګډه ستراتیژي جوړ کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ورزو یو بل رپورټ ته چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد یې د اسلام پر ضد نه بلکې د هغو کسانو پر ضد جنګیږي چې د اسلام اصلي شکل او چهره بدله کړې ده. نوموړي تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د تاوتریخوالي او سخت دریځۍ په اړه یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر وخت وویل، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشران مذهبي مشران نه بلکې ترهګر دي. د اسلامي دولت ډله د نړۍ لپاره ګواښ ګرځو او ویل چې ترهګر د یو عرب مسلمانانو استازی ندی. تفصیل داود خټک راکوي.
د امریکا صدر باراک اوباما ویلی دی چې هیواد د اسلام پر ضد نه بلکې د هغه چا پر ضد جنگ کوي چې مذهبي خراب کړی دی. پرون په وایټ هاوس کې د زور زیاتی او سخت دریځې په اړه درې ورځنی کانفرنس ته د خبرو په وخت صدر اوباما ویل چې هیڅ یو مذهب ترګری نه غواړي، بلکې دا خلک دي چې تشدد او ترګری کوي.
موږ له اسلام سره نه بلکې له هغو کسانو سره په جنگ یو چې اسلام یې بدل کړی دی. موږ باید ترهګرو ته د مذهب مشروعیت ورنکو چې دوی یې غوښتنه کوي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشران مذهبي مشران نه بلکې ترهګر دي.
په شام او عراق کې د IS یا اسلامي دولت وسلواله ډلې چې په تیرو وختونو کې د نیول شو کسانو د وژنو او سوځولو ویډیوګانې جاری کړې دي، صدر اوباما ویل چې دغه ډلې مشران مذهبي نه بلکې ترهګر دي او دا ډلې له اسلامه بېل بیان کړه. د امریکا ولسمشر ویل چې اسلامي دولت نومي وسلواله ډله د ټولو نړۍ لپاره ګواښ دي. صدر اوباما ویل چې په بیګونه خلکو تشدد د اسلام او مسلمانانو دفاع نه کوي، بلکې دغه مذهب او مسلمانانو ته تاوان رسوي.
دا سمه ده چې ترهګر د هغو یو میلیون نه زیات مسلمانانو ترجمانی نه کوي کوم چې د دوی له کرکې ډکه نظریه ردوي. دوی د اسلام ترجمانی نه کوي او د هغه لیونی سړی په څیر دی چې د عیسائیت، یهودیت، بودمت او یا هم هندو مذهب په استازیتوب بے ګناه خلک د خدای په نوم وژني.
د سپینې ماڼۍ دا کانفرنس په داسې وخت کېږي چې په یورپ او منځني ختیځ کې په ترګریز بریدونو کې یو شمېر بے ګناه خلک وژل شوي دي. د امریکا په مرکز واشنگتن کې کیدونکې د درې ورځنی کانفرنس کې د شپېتو ملکونو استازي ګډون کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د ماخام 5:30 بجې کیدونکې دي لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان لوړ پوړي فوجي او سفارتي چارواکي وايي افغان طالبانو اشاره وکړه چې غواړي نن په قطر کې امریکایي چارواکو سره خبرې اترې وکړي، خو نه امریکا او نه هم د قطر چارواکو په سمدستي توګه د دې تصدیق کړی دی. مرخوا بیا د افغانستان ولسمشر په کابل کې مشاورتي غونډه پیل کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ولس نظر واخلي. ولسمشر اشرف غني ویلي چې دوی نه غواړي خبرې له خلکو پټې ترسره شي او همدې لپاره سلا مشورې کوي. د پاکستان د شیتنزمونو حکومت غوښتي چې د سر بیا ځب اپریشن دی د هیواد نورو برخو ته وغځوي. پیګا پرول پنډ شار کې د شیګانو پر وی ام ممباړې تر بدروسه د مجلس وحدت المسلمین یو مشر علامه اصغر عسکري خبرالان ټول چې د پروان کال کې پر ام ممباړو او جمعتون څلورم برید دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترګړي پر ضد پیل شوې جنگ به په هر حال کې ګټي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د ترګړي د مخنیوي ځواک د لومړنۍ دستې پاسینګ آوټ پریډ ته د وینا پر وخت وکړه. د پاکستان انتخابي کمیشن سرلننه د سېنات د ټاکنو لپاره د جمسو درخواستونو کره کتنه پیل کړې چې تر سبا پورې به دوام لري. د کمیشن د مطبوعاتو څانګې ویاند خورشید عالم نن مشالې ډول د سېنات د 25 چوکۍ انتخابات به د مارچ په 15 کې شي. د افغانستان بانک وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د بانکي قضیې د پلټنې لپاره سیمې ته د څېړنې پلاوی استولی. په کندهار زون کې د افغانستان بانک آمر فضل احمد نن مشالې ټول چې ول مورز د سپین بولدک ولسوالۍ د افغانستان بانک ته څنګه مدیر لا درکسو یا د خزانه کلانې هم له ځانه سره وړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا جګړه له اسلام سره نه بلکې له هغو خلکو سره ده چې مذهبي وروړلې دي. دا خبره نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې د زور زیاتی او سخت رزي د مخنیوي په اړه جوړ شوی سرمشري زیته وکړه. د امریکا د بارونو چارو د مرستیال وزیر بینډي شرمن په مشرۍ یو پلاوی نن جنیوا ته روان شو چې له ایران نه چارواکو سره د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بارونو چارو وزارت تېره ورځ ویلي چې دا دوه اړخیزه خبرې به د ایران او د 15 جمعیه په نوم بلې د خبرو په سیاقو سبا کې شي. نن د کرکټ نړیوال کپ په شپږمه ورځ د مابي لوبډلې متحده عرب اماراتو په څلورو وکټونو ماتې ورکړه.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نه واوري چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او افغانستان د پولیسو سره نږدې سیمو کې د ترهګرو په ضد فوزي اپریشن جاري ساتلو فیصله کړې ده او دواړو ملکونو یو بل ته خپل ځمکه د یو بل په ضد نه استعمالېدو یقین ورکړی دی. اداري لیکي چې دا یو مثبت پرمختګ دی چې دواړو ملکونو ترمنځ په سیاسي او فوزي کچ تعلقاتو کې بهتري راغلي دي او دواړو ملکونو مشورولي دا غواړي چې نه صرف پاکستان او افغانستان بلکې د دې سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه وشي. اداري لیکي چې لاهور او جو پیخو مطلب دا دی چې ترهګر خپل کارونه پرې خودو ته تیار نه دي، نو پکار ده چې سکیورټي فورسز ورله غاخماته جواب ورکړي او د سیمه کې امن تر هغه ممکنه نه دی چې دواړه ملکونه د ترهګرو په ضد عملیات وکړي. آج ورځپاڼه خپل اداریا د نه پورس شوی ټولګوندیزي غونډې لیکلې ده. اداریا لیکي چې خیبر پختونخوا اسمبلی وروستو د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونو هم د پاکستان چین تجارتي راهداري منصوبه کې د ممکنه بدلون پر ضد متفقه قرارداد منزور کړو. اداریا لیکي چې حکومت څو واره دا وضاحت وکړو چې د منصوبې په شکې څه قسمه بدلون نه کوي، خو دې باوجود د اولس په ذهنونو کې دا شکونه پاتې دي چې که حکومت په نقشه کې څه قسمه بدلون نه کوي نو ذمہ دار ادارې ولې څه دستاویزات نه پېښ کوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې یو پروجیکټ لپاره منصوبه بندي په دوه حصو کې کیږي، یوې ته د لنډې او دویمې ته د اوږدې مودې منصوبه بندي ویلې کیږي. که حکومت سره هم د لنډې او اوږدې مودې لپاره څه منصوبه بندي موجوده وي نو هغه دې هم مخې ته راوړي چې دا شند د اولس د ذهنونو نه د شکونو او بې یقینۍ خاتمه وشي. حق ورسپانې خپل اداریه د پولیو کمپاین په حق لیکلې ده. اداریه لیکي چې د پېښور د تاجرانو ګل او نهه د پولیو ورځ مانځلو په ځای اتوار د پولیو ورځ مانځلو مطالبه صحیح ده چې پرې فوري عمل درآمد پکار دی. اداریه لیکي چې پولیو ورځو کې د کاروباري سیمو بندیز له وجې نه صرف کاروبار متاثره کېدل یوه مهمه مسله ده، بلکې په موټر سایکل چلولو د بندیز له وجې هم یو شمېر خلک د کورونو پورې محدود شي. اداریه په اخیره کې لیکي چې پولیو مخنیوي مهم لپاره د اتوار ورځ هر لحاظ نه بهتره ده، او کاروباري طبقې سره سره عام اولس هم دا غواړي، نو متعلقه چارواکو لا د خلکو د غوښتنو احترام کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په داسې حال کې چې په کراچۍ کې د روانو عملیاتو باوجود هم امنیت نه دی بحال شوی، ډان رسپانه لیکي د غلطه د کراری او ثبات لپاره ضروری ده چې د سیاسي ګوندونو سره شریک کار وشي او اول پولیس غیر سیاسي کړل شي. بلخوا ګارډین رسپانه په 2014 کال کې د جګړو له وجې د ډیرو افغان ولسي وګړو د وژل کېدو په اړه مقاله لیکلې، وایي چې د دې وژنو ډېره ذمہواري پر وسلوالو ډلو راځي چې ځینې وخت یې نیغ په نیغه پر ولسي وګړو حمله کړې دي. بشیر کوخت د دواړو مقالو غټکی وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکلي چې کراچۍ کې د روان منظم تشدد د ختمولو لپاره ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي شي، او د دې کار لپاره ځینې سیاسي ګامونو اخیستو ته اړتیا ده. د ورسپانه په خبره د دې کار لپاره ضروری ده چې د سیاسي ګوندونو سره کار وشي او په ډیره محتاطه طریقه پر پولیسو د دوی اثر رسوخ لرې کړل شي. په مقاله کې راغلي چې کراچۍ کې د تشدد جرړې د لوی ښار کې د پیسو لاسته راوړنې پر سرچینو قبضه کولو کوششونو ته رسیږي. دلته ځینې ډلې او خلک غواړي چې د پاکستان تر ټولو لوی دې ښار کې روزګارونه، ترانسپورت، ځمکه او اوبه په خپل کنټرول کې وساتي. ډان ورسپانه لیکلي چې په کراچۍ کې د مجرمینو د یوې ډلې ختمولو سره مسایل نه ختمیږي، ځکه چې د هغې ځای بیا بله ډلې نیسي. ورسپانه لیکلي د دې ښه مثال لیاری دا چرته چې د متحده قامی مومنټ وسلوال عناصرو سره د مقابلې لپاره امن کمیټي جوړه شوه، خو د دې کمیټي مشرولي ختمه او اوس ځای د مجرمینو خطرناک ځوانانو ډلو نیولې ده. بلخوا ګارډن ورسپانه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله لیکلي چې افغانستان کې په 2014 کال کې تر بل هر کال ډیر ولسی وګړي وژل شوي دي. د دوی په خبره تیر کال 3,699 افغانان د تشدد په مختلفو پیښو کې ووژل شول. همداراز 6,849 کسان زخمیان شوي دي. د ورسپانې په خبره په افغانستان کې تیرو څه د پاسه لسو کلونو کې ټول 8,000 عام خلک د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. ګارډین ورسپانې لیکلي چې د ولسی خلکو د وژنې شمیرې لوړېدو وجه د افغان ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمن د جګړو زیاتېدل ښودل شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې 2% وژنې وسلوالو کړي او 14% د افغان حکومت د ځواکونو لخوا ترسره شوی دي. په رپورټ کې ویل شوی چې 2% ولسی وګړي نړیوالو ځواکونو وژلې دي. ورسپانې وړاندې لیکلي تر هغې وروسته چې افغان پوځ او پولیسو د خپل هیواد د امنیت د ساتلو ذمهوري اخیستې، وسلوالو جګړه ولسوالۍ وو او د هستوګنی ځایونو ته نږدې کړې ده، چې له وجې د ولسي وګړو وژل کېدل هم ډېر شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د سکولونو او تعلیمي ادارو د امنیت او ساتنې لپاره ګامونه پورته کړي دي، او تر اوسه یې د سکولونو پر دیوالونو جوړولو او ځغن تارونو لګولو باندې خواوشه 3.5 ارب روپۍ مصرف کړي دي. په دې لړ کې به صوبایي حکومت د پښتونخوا وزیر اعلی نه نورې پیسې هم غواړي. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې واوري.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان په وینا په ټوله صوبه کې د سکولونو نوې دیوالونه جوړولو، زاړه دیوالونه اوچتولو او په هغې د ازغن تارونو لګولو لپاره د تعلیم محکمې ته 6 ارب روپۍ پکار دي، چې نیمې پکې دوی د نورو محکمو او مدونو نه پوره کړي دي او پاتې پیسو دپاره د پختونخوا وزیر اعلی ته خواست کړی دی. مشال ریډیو سره یو ځانګړي مرکه کې د پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان اویل چې پښ 14 دسمبر آرمی پبلک سکول پېښور باندې دا وسلوال برید وروستو دوی په ټوله صوبه کې د سکولونو او تعلیمي ادارو سیکیورټي او سارنه د مخکې نه زیاته کړې ده، خو د بدقسمتۍ نه د دغه کار دپاره د تعلیم محکمې سره د مخکې نه پنګه یا پیسې نه وي.
صبح کې 4500 سکول داسې جاري باندې وال نشته. مونږ چې کوم یو نیم ارب روپې یو لګلې اس کنډیشنل ګرانټ هغه مونږ سکول ترانزیکشن ورکړو چې لومبه دي کې د سکیورټی چې کوم کنسرن دي هغه ول ټیک داغه نه پاسو بیان ورکړو. دو نیم ارب روپې زموږ فرنیچر د لپاره بجټو هغه کې اوس مونږ صرف د 50 پروډو په فرنیچر اخلو او 2 ارب روپې داغه د مونږ سکیورټی ریلیټډ باونډري والز ریزینګ او باونډري وال دي چې کوم ځای ته هغه د لپاره مکړي.
محمد عاطف زیاته کړه چې د سکولونو د سکیورټی لپاره د دوی محکمې د پښتونخوا وزیر اعلی نه د زیاتې پنګې غوښتنه کړې ده چې ډېر زر به ورته میلو شي.
او یو ارب روپې مونږ کېدی شي نور هم چیف منسٹر ته ریکویسټ کوو چې مونږ لمځکه چې سکیورټی مین کنسرن دی مونږ دا وایو چې سکیورټی لپاره اول ترجیح دغه کو دغه نه پسو بیان وکړو.
د پښتونخوا د تعلیم وزیر اویل چې د روان مالی کال بودیجه کې دوی د سکولونو لپاره د فرنیچر اخیستلو لپاره پنګه ایښودلې وه خو اوس د دوی ترجیح سرکاري سکولونو ته سکیورټی او تحفظ ورکول دي. دوی وویل چې ټولو سکولونو ته مکمل تحفظ او سکیورټی ورکول ممکن نه دي خو هغه خوشبین دي چې د صوبې ټول تعلیمي ادارې د مخکې په نسبت د سکیورټی حواله سره ښه شوي دي.
د سکیورټی خو زه صفه خبردار کوم چې ډېر زر سکولونه تقریبا سرکاري د دې نه علاوه پرایویټ نور دي ټیکنیکل انسټیټیوشن دي زیاتی نو ټوټل خو ډیر زیات مطلب هغه سکیورټی کې تاسو دا وایي چې هر سکول کې دی بالکل فل پرو سکیورټی یا د هر ځای کې پولیس والے یا د هر ځای کې کیمرې نو خو لا نشته خو مونږ روان یو چونکی هغه تعداد ډیر زیات دی کوشش دا کوو چې اوس په دې مونږ پوهیږو چې صرف باونډري والی د نه پاکستانی نوم سکول خو نه شو کنه خو اوس مجبور دی شو داسې واقع شو چې مونږ لومبه پرایورټی دغه د سکیورټی لپاره ورک
دا یادونه ده چې د 14 دسمبر پیښې وروسته د پښتونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د سرکاري او شخصي سکولونو سکیورټی مضبوطه کړې ده او د دیوالونو دنګولو سره سره ازغن تار او څوکیدارانو ته وسلې ورکړې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا هنرمندان په سیمه کې د امنیتي ستونزو او د دوی د خیر ښېګڼې چارو د صوبایي حکومت ته نه پاملرنې له وجې سر ټکوي. د دغه صوبې د کلتور وزیر وایي د پښتني کلتور او موسیقۍ د ودې لپاره پروګرامونه شروع کړي دي خو د پېښور هنرمندان بیا وایي دوی انتظار باسي چې حکومت خپلې وعدې دعوې په عمل کې ثابت کړي. تفصیل له هارون واچا په رپورټ کې اورو.
زدر نور کې مجانانا پیدا مکا بیاب میں پیدا نکی پگرانا ہو
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلتور او سپورتي لوبو محکمې وزیر شاه فرمان وایي د پښتنو د سپیشلی کلتور د ساتنې او د غیر ود لپاره هڅې له کاری لمړیتوبونو څخه دي. د نوموړي په خبره په صوبه کې کېدونکو د ترهګرۍ پیښې د حکومت د دغه کار مخه نشي نیولې.
د پښتنو ډېر ژوندې کلتور دی، ډېر ښه روایات دي، لګي د حکومت ذمہ داری ده. فوډ فیسټیول ستاپ شي دونه روان دي، زمونږ د هینډیکرافټ لپاره دغه روان دي، جرګه سیستم باندې خبرې روان دي. د بدمنا دا مطلب نه دی چې مونږ د پکور نه نوځو، د کلتور خبرې به هم جاري وي، د موسیقۍ خبرې به هم جاري وي.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شاه فرمان زیاتوي حکومت د سوچا پښتو موسیقۍ د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې په چارو کې مرستې کولو ته حاضر دی. د ده په خبره حکومت په پېښور کې د هنري زده کړو د موسیقۍ پروګرامونو کولو لپاره د یوې ودانۍ جوړول هم په پام کې نیولې دي.
هغه موسیقي چې هغه د پښتو کلچر سره تړلې موسیقي ده، د هغې لپاره خو خامخا موږ کوو. مشتراز سره په خوا کې یو اته کناله دی، یو موږ هغې باندې داسې الهام راټاپ آرټ ګینډ ټاپ یو شی کنسرټ کوو چې موږ نه دا د پښتو د موسیقي ورکه نه شي. ما بیمارانو فنکارانو سره مې فاینانشیل اسسټنس کړی دی او د هغې لپاره فنډ سره ون کریم صاحب لیست جوړوم. هغه مشران فنکاران یا بیماران فنکاران چې د چا مالي حالات ټیک نه وي نو هغې لپاره به
خو نومیالی سندرغاړی گلزار عالم د فرهنګ صوبایي وزیر د وادو د عملی کېدو هیله خی. گلزار عالم چې په پېښور کې د هنرمندانو د حقونو لپاره وخت په وخت غږ پورته کوي وایي حکومت له هنرمندانو سره د مرستو لپاره یو د پام وړ اندازه پیسې لري، خو دا چې کله او څنګه لګوي دا به په راتلونکي کې وکتل شي.
اصلی خبرو خدا نے چکار ہوگی ماں تو شاہ فرمان ٹیلیفون کرو ماں بیمار پیاز اور نہ ماں 300 ملین بجٹ ہوتا پروت کے دا کو دیر گت مون تے دا کو دا من خرچ نو جوڑے دا خوشاں خبر ابھی کم روزان بیمار دا دے سخت دا ماسو سلطان دا اور دے تو لاڈ دے سخت بیمار دے دسی او دے کی سی جی دے تڑے فوٹو نو والی نو دے حیران پریشان خبر دا بلکہ شرم خبر دا پختنوں دا پارا او حالات دا سی دی دا زما دے پروگرام دے دا وجنا کینسل شو.
گلزار علم وای حکومت ته وړاندیز کړی چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو خارونو کې د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي. خو نوموړی په خوشینۍ سره زیاتوي چې د کلتور محکمې ځینې مامورین نه غواړي د موسیقي د عوامي محفلونو جوړولو چارې د هنرمندانو په لاسو کې ورکړي.
سپیکر سره موږ میټینګ شو ټول هنرمندان ورغلي شروع به کړو د نوخار نه بیا دغه څه په دې کې ساده ده بیا مردان دي بیا په دې نور زموږ ځینې دي او هغه د حکومت په سرپرستۍ کې شي نو ما تر غوږ شي او د بده مرګ موږ ته خبر نشو او د دې ډپارټمنټ کې د دې خلک نه سي چې هغه ځان له بس یو جوړان جوړ کړی دی پروجیکټ کوي او هغه په یو بل سره ملوره ملو شي هغه لګړي دې په کې ورکی.
د خیبر پختونخوا هنرمندان وایي که حکومت یې قدردانی او د موسیقي پروګرامونو په کولو کې مرستې ورسره وکړي دوی به وکولی شي د خپلو سندرو له لارې نام نه او خفه کړي زړونه خوشاله کړي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
روانه اونۍ د فروری د 13 نیټې نه د پښتونخوا سیمې او نړۍ په بیلابیلو برخو کې د پښتو ژبې وتلي شاعر ادیب فلسفي او د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان جنواري د 28 تلین د منځلو په مناسبت سره یو لړ دستوري دوام لري. په خبري ایجنسی کې د مشال ریډیو خبريال فرهاد جنواري هم د حمزه جنواري د شخصیت فن او ادبي خدماتو په اړه د سیمې ځینې پوهانو او لیکوالانو نظرونه راغون کړي دي. راځي چې واورو.
امیر حمزه خان شینواری چې په 1908 کې د خیبر جنسای په لوړګي کې زګیدل وو د شلمې پیړۍ یو وتل شاعر ادیب او فلسفي وو. نوموړي د اوچتې پای نظم نثر غزل ناول ډرامې او افسانې لیکلې دي او د پښتو اولنی فلم لیلا مجنون کیسه یې هم تخلیق کړې ده. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې استاد شاعر او لیکوال ډاکټر راجولی شاه خټک مشال ریډیو ته وایي چې د پښتنو په تاریخ کې حمزه شینواری ته ډیر لوړ مقام حاصل دی.
کنی وګورو دغه علم ته د شعر نه علاوه نور علمی شخصیت ته نو هغه د پښتنو په تاریخ کې ډیر لوی مرتبه خاوند دی. کاغه تصوف ته کاغه شاعری دا کارت ته کو نور د ژوند خلونه دی په پای کې کسو کرونا اخصل غواړي نو پښتو ژبه بس د کول غواړي پښتو ژبه دې د پاره چې پای کې حمزه شینواری ولولي هغه چې په خپل شاعری کې س کم پیغام ورکړي کم تعلیم ورکړي نو هغه پرانا باندې بدا لس د مستقبل لارې جوړی کړي بل لارې نشتا. نو دا حمزه شینواری یوازې حمزه شینواری مونږ په هر لحاظ د دنیا د نومورو کسانو مقابله ته وړاندې کولای شو.
د حمزه شینواری د فن او ادبی خدماتو په حق لا د ثواب سیمه او شاعر او د پی ایچ ڈی سکالر فیصل فاران وای
او بنیادی خبر دادا چې حمزه شینواری چې کوم دا دا یو داسې لوی نام ده د پښتو شاعری په حواله سره چې د د نامې سره مونږ په دې پویګو چې کلاسیک او نوې پښتو شاعرۍ ترمنځ چې کوم دی یو پل دی یو خدا د ډیر لوی حیثیت دی. بیا حمزه بابا د خوش قسمتۍ نه یا د خپل د فکری صلاحیتونو په بنا باندې هغه د دنیا په زونو هغه شاعرانو کې دی چې هغه خپل شاعرۍ کې کریکټر پیدا کړی دی کردار پیدا کړی هغه کردار چې کوم دی د یو پښتون کردار دی لکه څنګه چې اقبال سره مونږ ګورو هغه سره مرد مؤمن دی نو مرد مؤمن دغه سي د خوشحال بابا کردار دی ننګیال دی ننګیالی جنگریز دی هغه پت ساتي هغه هغه کې هغه خوبیانی دی چې کوم دی پښتون خوبیانی کې دی شي.
او د خیبر جنسی او شاعر او څېړنکار کلیم شینواره وای چې د هوی د وخت پوهانو او تحقیقونکو دا خبره تسلیم کړې ده چې حمزه شینواری یو معیاري غزل تخلیق کړای او د غزل بابا خطاب یې تر لاسه کړای دی.
ټول دانشورانو محققانو او د دوی د اثر نقادانو د دوی د خ غزل اعتراف کړای دی دوی ته بابا غزل خطاب ور کړای دی په خپل هم دوی وای چې ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دی ته شوې پښتو غزل ځوان زو بابا کړو. یا لکه یو بل شعر کې دوی وای چې حمزه ځواني زما غزل خوړه خامی مې دا چې غزل نشومه مطلب دا دی په دې رستی شعر کې چې دوی په ذهن کې د غزل کوم تصور دی نو غالبا چې هغوی وسم د دینه مطمئن نه وو ځکه یې وایي چې وسم خامی مې دا چې غزل نشومه باید چې زه مکمل غزل شوی وای
شاعر او لیکوال فیصل فاران زیتوی چنن سبا پختنو تا د حمزه شنواری د افکارو ډیر ضرورت ته
د دې خلکو چې دی وخت کې مونږ د دې فکر څومره ضرورت ته په یو وخت کې مونږ د دې ضرورت نه پیدا شوه لکه تاسو دا وګورئ چې د حمزه بابا فکر سره د حمزه بابا فکر دا دی چې سوچ راغون په یو مرکز نه کوم هر تپی ته د جرګو سره زم هر کله چې مونږ دا سيزونه په اعتدال کې راوالو خپل دین مونږ اعتدال کې راوالو خپل پښتو اعتدال کې راوالو نو دې سره به زهنی تور بنی زمونږ چې کوم پښتون کام دی د دې دهشتګردۍ نه تیریږي ترهګرۍ نه تیریږي د دې جنونیت نه مذهبي جنونیت نه تیریږي د دې سيزونو سره به د کډیر اعتدال راشي ک مونږ دغه فلسفه د حمزه بابا د فخر افغان د جمال الدین افغانی د داسې مشاهیر د فلسفه ک مونږ ومنله
حمزه شنواری په 1949 کې وفات شوای او د خیبر جنسی په لوړګي کې خاورو ته سپارل شوای او په مزار یو کلتوري ودانی هم جوړه شوې ده
د شمالي وزیرستان کډوال شکایتونه کوي چې قومي شناختي کارت په جوړولو کې د ډیرو ستونزو سره مخ وي چې ټوله ورځ د غلطه کتارونه جوړوي او یو شناختي کارت په میاشتو کې نشي جوړولی عمر دراز وزیر رپورت لري
د شمالي وزیرستان نه به کور شوی خلک وایي ک یو اڑخته پرشن سنټرو باندې د مرستو اخیستو په وخت د ستونزو سره مخ وي نو بل اڑخته نرینه او زنانه د قومي شناختي کارت په جوړولو کې هم د ګڼو ستونزو سره مخ وي دو یوای نادرا دفتر مخه تا ټوله ورځ ډیرای خلک نرینه او زنانه ولاړوي او دا شناختی کارت جوړول لپاره د سو کیسه مرحله نه تیریږي چې ور باندې میاشتې تیرې شي د نادرا دفتر مخه تا په انتظار کې ولاړ یو کډوال لایق خانوایی د زنانه شناختی کارت یې درې میاشتې وړاندې ارجن داخل کړي چې لا هم ټوکن په لاس کې ګرځوي او ورته هیز درک نه لګي
مو ارجن د ورځ د پورا شناختی کارت جمع کړای دی تین مهینه وشوي چې مو ته هیڅ صدا معلومات نه ورځ پر نه کیږي چې دا یا څه دی یا بلاک ته یا بلای وال یار ته اختیار کا نه ورځ پر میږ ګرځي چې نه نا ورشي بالکل دا نرتویای کاغذ نه نه نا کو بیا ورو بوسی سالوارم پنځم مردا چیرتی او میشتي کنا یو دی بل دی میشو بزا پروتای خرچه مو کیږي کرایه مو لاګي او میشتا اې څه مثال میشتا رونو نه په وخت
یو بل کډوال سناولا وای پنځه ورځونه روزانه د غلطا چکرې خوري خوشنختی کارت یې لا هم نه دی داخل شوی
زنن پنځم ورځو چې زر سوال ته شناختی کارت ته بیا یې چې نه بابا شناختی کارت وته وروړه بیا یې چې مړه شناختی کارت وروړه بیا یې غنه بعد چې نگاه نو مار وروړه بیا تر شاو ته وروړي بیا غنه بعد بیا یو مسله ته پښو شې نن پنځم ورځو نن بار سي زنار سي د مشت دفتر نه ډیر کې د مشو واپس پل وطن ته ولاږي د ستړي نه جوړای و درش وته ول د واپس کی
عزیز رحمان وای هغه زنانه چې شناختی کارت جوړوي او زمان لمسیه وی چې شناختی کارتونه هم جوړ کړی وی خو نن ورنه د شپې ته کالونو په عمر کې پیدایشي سرټیفیکټ او نکاحنامه غواړي
نه در د یو شرطای چې یادې بچی وی یادې ورېر وی یادې خیر وی شناختی کارت وی دای به په فارم بو ورکای په دغه شی باندې ڈی ایم صاحب دازی نوستا دایو ته چې پلور شناختی کارت یې وروړه اله سړی پلور په بچپن سے مړدا دای بالغ شو ایسا دای دې یاد وا ورنه دی او ورړ په شناختی کارت باندې شناختی جوړاوی اچا والے صاحب په دوبۍ شوی دای بیا هغه پټو شټ وتر ولا زی رنگین دای بیا په پټو شټ باندې مسله نه حل کوي شزینا چې نه 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 وزي ایسر اوریجنل ډومیسایل یاوی هغه باوجود دی وته وی چې تو سره د عمر سرټیفیکټ نشته او یور د مسی شناختی کارت وی دی بچی شناختی کارت وی دته دنه کخنو مې ضرورت دی
کلامو چې د کډوالو د غستونزو پاړه د نادرا دفتر چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی یوې میډیا سره دوی ته خبرو کولو اجازه نشته خو د غږ نه ریکارډ کولو په شرط زنه چارواکو دومره ضرور وې چې د بنو خپل آبادی هم زیاته دی او برانا د لکونو پشمیر کډوال هم راغلی نو د زیاتې ګڼې له وجې وخت لګي او دوی خپله وسه هڅه کوي چې کار یې زر خلاص کړي او شناختی کارت لپاره چې کم لوازمات غواړي هغه ضروری دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بانو
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د سهار د نه هونه د ماخام تر شپږو بجو پورې خبريږي. ورزو یو رپورت چې د کرکټ نړیوال کپ په شپږم ورځ زیمبابوې لوبډلې متحده عرب اماراتو ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. په نړیوال کپ کې سبا د نیوزیلند او انګلند ترمنځ لوبه کیږي. نیوزیلند لوبډلې تر اوسه پورې خپلې دواړه لوبې ګټلې دي. دا چې د کرکټ په روان نړیوال کپ کې تر اوسه پورې څومره لوبې شوې ګل ایاز یې په اړه تفصیلي رپورټ راکوي چې د کرکټ لوبې په آواز شروع کیږي.
د کرکټ نړیوال کپ په شپږم ورځ د زیمبابوې او متحده عرب امارات لوبډلو ترمنځ مقابله وه. متحده عرب امارات لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکل شو 500 اورونو کې د وو لوبغاړو په زیان 200 او 15 اتیا رنزونه جوړ کړل. په جواب کې زیمبابوې لوبډلې ټاکل شوی هدف په 80 اوور کې پوره کړل. د زیمبابوې لوبغاړي ایس سی ویلیم تر ټولو زیات 80 رنزونه جوړ کړل. د کرکټ نړیوال کپ په پنځم ورځ بنگلاديش لوبډلې افغانستان ته په 105 رنزونو ماتې ورکړې ده. بنگلاديش لوبډلې لومړی بیټنګ کې افغانستان ته 200 او 85 رنزونو هدف ورکړی وو. د بنگلاديش لوبډلې د بیټنګ غوره خبره د مشفق رحمان 100 رنزونه وو، خو د افغانستان لوبډله په 102 رنزونو آوټ شوه. د افغانستان لوبغاړو محمد نبی تر ټولو زیات 44 او سمیع الله شینواری 20 رنزونه جوړ کړل. د دې لوبې غوره لوبغاړی هم مشفق رحمان و ګرځول شو. د لوبې وروسته د افغانستان کپتان محمد نبی وویل په لومړنیو 15 اورونو کې مو ښه لوبه وکړه او لومړی وکټ مو واخیستلی. زموږ لپاره د ورلد کپ آغاز ښه نه دی، خو هیله لرم چې را روانو لوبو کې به ښه کارکردګي وښایو. تر دې وړاندې په ګروپ ای کې نیوزیلند خپل دواړه میچونه ګټلي دي. نیوزیلند په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په 108 رنزونو ماتې ورکړه.
Well, they've succumbed to this mighty run chase. New Zealand winning by 108 runs, all out for 252.
نیوزیلند په خپل دویم لوبه کې سکاټلند ته په 3 وکټو ماتې ورکړې وه. په ګروپ ای کې آسترالیا په خپل لومړي میچ کې انګلند ته په 111 رنزونو ماتې ورکړې وه. په ګروپ بی کې د هند لوبډلې پاکستان ته په خپل لومړي لوبه کې په 85 رنزونو ماتې ورکړې وه. په دې لوبه کې ویرات کوهلی سنچری وهلې وه. د کرکټ په ورلد کپ کې تر اوسه پورې په شو لوبو کې اپسیټ د آیرلند لوبډلې کړې چې ویسټ انډیز ته په 4 وکټو ماتې ورکړه.
He was late to respond. Nile was always wanting to.
د جنوبي افریقا لوبډلې په خپل لومړي لوبه کې زیمبابوې ته په 25 رنزونو ماتې ورکړې وه. د کرکټ نړیوال کپ کې به پاکستان خپل دویم لوبه د ویسټ انډیز خلاف د خالی پورس او افغانستان به خپل دویم لوبه د سریلانکا پر ضد د اتوار پورس کوي.
دا مشال ریډیو د خبرونه په اخیری شیبو کې به لن خبرونه یو واره بیا عبد الحی کا کړه وره.
د پاکستان ورډ پوری پوجا سفارتي چارواکي وايي افغان طالبانو اشاره وکړه چې غواړي نن په قطر کې امریکا چارواکو سره خبرې اترې وکړي، خو نه امریکا او نه هم قطر په سمدستي توګه د دې تصدیق کړی دی. هلته بیا د افغانستان ولسمشر په کابل کې مشاورتي غونډه پیل کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ولس نظر واخلي. ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې دا نه غواړي چې خبرې له خلکو پټې ترسره شي او د همدې لپاره یې سلام مشورې ته مخه کړې ده. د پاکستان شیعه تنظیمونو له حکومت غوښتي چې د ضرب عذاب اپریشن دی د هیواد نورو برخو ته وغځوي. بیګا پرولپنډي ښار کې د شیعهګانو پر یوې امام باړه تر برید وروسته د مجلس وحدت المسلمین یو مشر علامه اصغر عسکري خبر اعلان کول چې دا په روان کال کې پر امام باړو جمعتونو څلورم برید و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترګري په ضد پیل شوې جګړه به په هر حال کې ګټي. دا خبرې نوموړي نن په کوټه کې د ترګري د مخنیوي ځواک د لومړني دستې پاسنګ آوټ پریډ ته د وینا پر وخت وکړه. د پاکستان انتخابي کمیشن سرلننه د سینټ د ټاکنو لپاره د جمعسو درخواستونو کره کتنه پیل کړه چې تر سبا پورې به دوام ولري. د کمیشن مطبوعاتي څانګې بیان خورشید عالم نن مشال ویډیو ټول د سینټ 52 چوکیو انتخابات به د مارچ په 15 کې شي. د افغانستان بانک وای د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د بانکي قضیه د پلټن لپاره سیمته د څېړنې پلاوی استولې دي. په کندهار خزون کې د افغانستان بانک امیر فضل احمد د مشالې ډوټول چې ور مورز سپین بولدک ولسوالۍ د افغانستان بانک د څانګې مدیر لا درکسوي او د خزاني کلیانې هم له ځان سره وړي دي. امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا جګړه له اسلام سره نه بلکې له هغو خلکو سره ده چې مذهبي وروړلې دي. د خبره نوموړي پرون په سپینماڼۍ کې د زور زیاتي او سختګرۍ د مخنیوي په اړه جوړ شوې سرمشري استه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر پینډي شرمن په مشرۍ یو پلاوی نن جنیوا ته روان شو چې له اداري چارواکو سره د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. او نن د کرکټ نړیوال کپ په شپږمه ورځ د زمبابوې لوبډلې متحده عرب امارات ته په څلورو وکټونو مخته وکړه.
د دې سدنه لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. زه ملیحا امیرزاده، تکنیکی همکار جانتن او د خبرونو ویونکی عبدالحی کاکر د نفیوز اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.